ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د پینزو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره ګل ایاز او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکینیار مرستکۍ د دې خبرونه د سر موضوع دا محل د قامی سملای کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه د روان 2023م او د روان 2022م او د روان 2023م مالی کال د لپاره بجټ وړاندې کړي. دا دې خبرونه د سر موضوع دا خوډمبای د خبرونو لپاره مای خپل همکار ګل ایاز ته ورکم.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان پارلمان د انتخاباتي اصلاحاتو او د نیب ترمیمي بلونه منظور کړي دي. د بشری حقوقو د اثار نړیوال ادارې طالبان اتورن کړي چې په پنچیر کې ولسی وګړي نیولې او زورولې دي او د یوکرين په سورودنیس کې سخت جګړه دوام لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان د یوې غټې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یا نیب د 2023 کال ترمیمی قانونی مسوده منظور کړی ده. د سېنات او قومي اسمبلی دا غټه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د بلونو د پارلمان چارو وفاقي وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړ. نو موړي پر دې مهال د پارلمان غونډې ته وویل چې دغه قانون سازي انتخاباتي کمیشن لخوا د رالیګل شوي خط په بنیاد شوي، ځکه چې انتخاباتي کمیشن د الکترونیک ووټینګ مشين له لارې د ووټ په کارولو د ډیرو ستونزو ذکر کړی دی. د نوو ترمیمونو یا بدلونونو لمخي په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ مشين استعمال لمنځه تللی او له بهر مشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته حاصل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیمي بیل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی دی او دا پریکړه شوی چې که د انتقامي احتساب اداره پر چا تور پوری کوي نو ثبوت یې باید خپل وړاندې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت نن 2023 درويشتم مالی کال لپاره وفاقي بجټ وړاندې کوي. څنګه چې په خبرونو په پیل کې واوریدل په سریزه کې چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل شاوخوا 9.5 کرب روپو کلنۍ بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کوي. د دې غونډې تفصیل به پروانه غړي کې واوري. د خبر پختونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګیدلې اور نن په درې مورز هم بلیږي. بلخوا د کورمی په بلیامینو کې په اور قابو موندل شوی دی. په خبر پختونخوا کې د ژغورنې څانګې یو یا دوه غویان بشارت خان نن مشال لوتویل چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړیو سربیره د باجوړ او چارسدی د ژغورنې څانګې دوه ډلې سردي اسکر او د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې نور مقامی وګړي د اور وژنې په کار کې برخه اخلي. د اور لګیدو وجوهات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د کورمی په ځنګلونو کې څلور ورځې وړاندې لګیدلې اور مړ کړل شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې څانګې یو یو دوه دوه چارواکي اشتاک حسین پرون مشال لوتوی ویل چې اور د حکومتي ادارو او خلکو په مرسته مړ کړل شوی دی. نوموړي ویل چې د اور له کبله تر 45 کیلومتره پورې علاقه متاثره شوې ده.
اور مکمل توګه باندې مټ شوی دی. نن زموږ ډی او سی بی او سروې ټیم تشکیل ورکړی وو چې هغوی هغه اټول ځایونه سرچ کړل چې چېرته کې اور لګېدلی وو او دا یې میک شور کړو چې چېرته خو بیا اور پاتې نه وي.
چارواکي وایي د اور لګېدو اصل سبب د معلومولو لپاره به تحقیقات پیلوي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د یو شمیر د نورو سیمو بلوچستان او د افغانستان د ځینو ختیځو ولایتونو په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی وو چې ځینو ځایونو کې مړ کړل شوي او ځینو ځایونو کې لا هم بلیږي. د بشری حقوقو د اثار نړیوال ادارې هم درې سواج په طالبانو تور لګولی چې د افغانستان په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او زورولې دي. سازمان په راپور کې راغلی چې طالبانو په پنچیر کې د یو شمیر ولسی بګړو په دې تور زورولی بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفي وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریسا گاسمن ویلي چې طالبان په پنچیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون کې د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی دی. خو د طالبان وایي زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سار د سازمان د سرګندونې بې اساسه او ناسمې بللې دي. د اوکرين په سویرو دونسک ښار کې سخت جګړه روانه ده. د اوکرين ځواکونه اوس هم په داسې حال کې دغه مهم ښار شاوخوا پر یو دریمه برخه کنټرول لري چې د چارواکو په وینا روس په جګړه کې زیات شمیر سرتیري او فوزي سامان ځای پر ځای کړی دی. دا جګړه په داسې محل روانه ده چې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ساحلی خار ماریوپول کې د هیزیو بابا خبره شوې ده. اوکرین چارواکو یو ځل بیا د پرمختللو غړو غړي هیوادونو نه د وسلو د چټک رسد غوښتنه کړې ده، خو د روسیې د درنو وسلو مقابله وکړي. د اوکرین په ختیځ کې په روانه جګړه کې هر ورځ سلګونه سرتیري وژل کیږي او یا زخمیان کیږي. او وروستۍ خبر د کرکټ ترکو، د پاکستان او ویسټ انډیز ترمن د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویم یو ورځنۍ یا 500 اوریزه لوبه په ملتان کې روانه ده. پاکستان ټاس ګټلې دي او دا وخت بیټنګ کوي. پاکستان تر اوسه پورې په 14 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځیدو 450 رنزونه جوړ کړي دي. دا د مشالو ډی خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار ګل ایاس وړاندې کول. که تر پایه را سره پاتې شئ تاسو به د دې ځینې راپورونو ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم واورئ. د پاکستان وفاقي وزیر مفتا اسماعیل دا مهال په قومي اسمبلی کې د مالی سال 2022 او 23 د پاره کلنی بجټ وړاندې کوي، خو په دې بجټ کې د دفاع او د ترقیاتي کارونو لپاره څومره پیسې مختص شوي؟
1.6 trillion چې کوم دغه ډیفنس ایکسپینډیچر لپاره ایکسپیکټډ چې کې هدي بشي، کم چې ډیولپمنٹ یا ترقیاتي بجټ حجم دی هغه 800 بلین روپۍ دی.
د پاکستانی طالبانو سره په افغانستان کې د مذاکراتو لړۍ دوام لري، خو د دې مذاکراتو ضرورت ولې پیښ شو؟ د دغه مذاکراتي جرګې یو غړی صالح شاه وای
بین الاقوامی سطح پالیسی هم دا دی، بین الاقوام متحدہ هم دا پالیسی دی چې یو مسله او مذاکرات حل کیږي، بیا دا جنگ ته ضرورت نشته.
د جون په اتمه د کوټې په کمرانی روډ باندې یو د ټینکر ډرایور په ټینکر کې د هور لګیدو باوجود هغه د خلکو د غنی غونی نه لری بوتلو او د ځان د خیالې ونه ساتلو دیسوي.
بس موږ دا رقم لوګا گاڑی و سٹارټ کړلم زه بس حساب اندراله ولا کوم ماتم معلوم نه کی څنګه گاڑی به سٹارټ سو څنګه به گاڑی و در څنګه خلک بچاو سو.
د دې خبرونه زیاته برخه د مالی کال بجټ تا وړاندې شوې ده او نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو اورئ د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د مهال په قومي اسمبلی کې د مالی کال 2022 او 2023 د پاره کلنې بجټ وړاندې کوي. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی او دغه د بجټ تقریر او د دې ترڅنګ نورو معاملاتو باندې نږدې نظر ساتي. طاهر خان ستړي مشي او کړمبه راته دا وایي چې آیا چې کوم سیړونکو دي هغه د دې بجټ په اړه باندې څنګه وایي چې را آیا د ولس د پاره داس ګټور بجټ دی او کنه د ولس د پاره به نوري مالی ستونزې رامنځته کی؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ګوره د تاسو کو تحلیل غواړم نو چې اکثر کم دلته ماهرین دي د دې بجټ په حواله سره چې هغه تر اوسه پورې کم نظر راغلی سره دی چې بجټ دا وخت څنګه تاسو وویل چې د بجټ تقریر لږه شی وړاندې شروع شو لا روان دي، تفصیلات وروسته راځي، لیکن د خلکو دا یو د ماهرینو دا یو نظر خو وو چې د پاکستان کم اوسنی اقتصادي معاشي حالت دی، نو دا هغوی دا نظر دی چې دومره زیات عامو خلکو ته اولس تکیدی شي اگر رنګې چې کومه توقع کیږي چې عمومي بجټ کې ویم تنخواګانې وغیرہ وغیرہ اگر رنګې به ونه شي، لیکن د بجټ د سره چې کم دی دا تقریر چې کوم د وزیر خزانه دی نو په هغه کې خو مونګوري دل د 10% د سرکاري ملازمینو د تنخواه اضافه دغه پکښتا، لیکن د دې بجټ پیشګیرو نه وړاندې د اطلاعات وزیر دا خبره کړې و چې 15% د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کیږي. اب او کتي شي ځکه چې ممکن نه هغه خدا خبر هم کړو وزیر چې اول خو 10% اضافه وا، لیکن بیا وزیر اعظم دغه تجویز مسترد کړی وو، خو چې کله اوس بیا تقریر اخر ته ورسېده چې دغه د تنخواګانو د خبره پکې په اخر کې ذکر شوی دی. نو بهرحال ډیر زیات توقع نه کېده چې په دې کې به د عام خلکو د پاره چې کومه ګرانې مسله ده یا ټیکسونه دي.
طاهر خان، تاسو خبره وکړه څنګه چې د پاکستان د بیورو آف سټیټیسټیک راپورونه راغلي دي، بیا تیره ورځ دي چې کومه خپله سروې وړاندې کړې ده، په هغه کې دا مهال په پاکستان کې د 15 تر 14 فیصدي پورې د ګرانې اشاره ده. آیا په دې روان بجټ کې یا د چې کوم مفتی اسماعیل وړاندې کوي دې کې څه دعوه شوې ده یا دوی څه داسې پروګرام وړاندې کړی دی چې دا د ګرانې اشاره به د 15 شپاړسو چې د دینه به راکمه کی؟
نه، تاسې خو تر اوسه پورې چې کوم تفصیلات ورکړې شوي دي د وزیر خزانه لخوا، لکه څنګه چې ما ویل تقریر روان دی او ډېر لږه شپه وړاندې شروع شو، زیات تقریر ممکن ده چې وروسته پکې راشي. او بل ګوره، د یو د وزیر خزانه تقریر وی، دویم هغه ټیکسیشن چې وته وی ټیکسونه لګول یا کمول، هغه بیا وروسته چې کوم دلته ایف بی آر دی د محصولاتو چې کومه اداره ده هغې لخوا هغه تفصیلات بیا زی هغه جاری کیږي میډیا ته، هغې ته به لږ انتظار کول غواړي. لیکن ګوره، دې تقریر کې یو بله خبره ده چې په پاکستان کې غربت چې کوم دی هغه د وړاندې په نسبت زیات شوی دی، او دې کې دا ویل شوی دی چې پاکستان خدا وخت کې تقریبا دریم هیواد دی په دنیا کې چې پای کې ګرانی زیاته ده، او دغه رنګ دی کې دا اټکل شوی دی چې پراتونکو موده کې به د غریبانانو دا شمیر چې دی دا به ورپسې نور هم اضافه شي. نو بارانو په کتشي داسې خاص شي، خو تر اوسه پورې مخې ته نه راغلی. البته یو وایي چې پټرولو چې کوم وزیران استعمالوي یا سرکاري افسران استعمالوي، بای کې 20% دی د کمی خبره کړې ده، فیصله او تجویز دی. دغه رنګ نور هغه عمومي خبره چې
لکه استاسو مقصد دا دی چې کم لکه هر کال د یو هیواد د پاره چې بډ جوړیږي هغه د هغه ملک د اخراجاتو او د آمدن پاړه باندې د هغې عدد شمار پکې. نو استاسو دا خبره ده چې یاره موجوده بجټ کې حکومت دا غواړي چې خپل اخراجات کمښت راولي،
د دې زیات امکان شته، ځکه چې د څنګه تاسو ویل په اخراجاتو کې او په دغه کې ډېر زیات یو فرق وي، او د اکثر بشر د پاکستان دا هم دا د خسارې بجټ وي، او د خسارې بجټ بیا په عمومي اقتصاد باندې ډېر یو منفي اثر کوي. دلته جو بدقسمتي د پاکستان بلد ده، لکه اوس څنګه چې وزیر خزانه تقریر شروع کو، نو هغه پر ځای ده چې د خپلو پالیسو اعلانو کې هغه تیر حکومت پسې لا، او ټول لغه د اوسنۍ حالت چې دی ټول هغه تیر حکومت دغه کنو. بهر
طاهر خان،
د خبره کې ګمان کوم دا ډېر لوی کمی وي، ځنه شایم لکه 30% خو په دې بیرو عمل خبر هم ده تقریر کې خوشی راشي. آیا حکومت بیا هغه ځکه د دورو خبر هم شوی دا چې دورې بغیر ضروري نه کیږي؟
صحیح طاهر خان، تاسو ما سره طاهر خان، د دې ترڅنګ مخکینی حکومتونو چې کوم د روزمره استعمال شیان او چینی یا اوړه یا نور داسې شیان په دې باندې یو د سبسیډي یا د رعایت اعلان کړو، نو آیا په دې موجوده بجټ کې د دغه رعایت برقرار ساتلو کومه خبره شوې ده یا نور رعایت ورکولو کومه خبره شوې ده؟
بالکل شوې ده، ځینې شیانو باندې چې کوم سبسډي ده یا رعایت دی، لکه هغه ما تاسو جزئیات لانی، لیکن عمومي چې په دې کې کوم موقتل په بجټ پر تقریر کې، نو په هغه کې ځینې سبسډي د رعایت شته، او خو لیکن بیا چې کوم هغه پټرول رعایت مثلا دی چې دا کوم سپاتې رعایت دی، دا به رو رو دی کمی، لکه هغه خودی 50 روپے په تقریبا یو وخت کې اضافه وکړه په یو لیټر کې د پټرول او ډیزل، لیکن دی چې اوس 3 روپے دی ورکې، نو دی چې رو رو والکا. او بل هغه مخکې بچي هغه یو ټیکس په بیا وروسته هغه واپس یو پټرول باندې، نو داسې موږ سوره دل چې هغه رو رو هغه ټیکس به دی بیا لاګو کړي. نو بہرحال ما څنګه یو چې تقریر شو کې روان دي، د شیان به وروسته واضح شي، لیکن سبسډي په ځینې شیانو باندې چې ځینې هغه شیان خود لري ونه دي، لیکن دا وي چې هغه ټارګیټډ سبسډي به هغه به وي هغه پاتې وي.
اخرانه پښتنه کس هم د دې تقریر مسوده خبر اعلان ته ورکل شوې ده، او دا تقریر اوس دی روان کې، ځکه چې دا یو قانوني ضرورت وي چې په اسمبلی کې دغه کم دستاویزي د خلکو ته وړاندې کړل شي او ولسی هم ووري. خو په دغه دستاویز کې چې کمی خبرې کیږي، آیا په ترقیاتی مت کې په خاص توګه په قبایلي ضلعو کې یا داسې کم د دې د پاره کم اعلانونه متوقع دي چې یاره د خیبر پښتونخوا یا د قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژو د پاره یا نوي سکمونو د پاره کمې پیسې مختص شوي؟
دغه تفصیلاتو ته به لږ انتظار کول ځکه غواړي، لکه څنګه ما وی تقریر روان دی. دویم دا چې کوم ځینې شیان داسې دي چې هغه د وزیر په بجټ کې نه وي، وروسته نور تفصیلات چې کله جاری شي دکه د بجټ ډېر زیات ډاکومېنټس وي، دا پیسې مختص کېدل چې کوم وي چې د کوم وزارت لپاره، بیا په هغه کې لکه تاسو څنګه قبایلي علاقې یادې کړې د هغې دپاره، بیا د صوبو دپاره، هغه تفصیلات بیا لږ وروسته راځي. ځکه دا صرف د وزیر تقریر چې پای کې ډېر شیان نه وي، هغه سې یو عمومي یو پالیسي وي، هغه نور چې کوم ډاکومېنټس دي دا تاسو کوم تپوس کو. لیکن د قبایلي سیمو خبره به وکړم چې ماضي کې سم هغه سل ارب روپو خبره د قبایلي د اضلاعو دپاره شوې وه، هغه پیسې قبایلي اضلاعو ته نه دي ورکړل شوې. نو اوس بوکه دي چې دا حکومت قبایلي اضلاعو ته چې په ماضي کې کمې ځکه چاهي کې بیا هغه تاسو به یادېږي چې هغې کې وې چې د نورو صوبې وه قبایلي اضلاعو سره خپل هغې نفسي نه به دی ورکی، لیکن اکثر صوبو دغه انکار کړي. نو دا یو مشکل هم شته. خو به کته شي د دا حکومت د قبایلي اضلاعو لپاره څومره پیسې دي؟
صحیح اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. نو طاهر خان که تاسو ماته وایئ چې دا تقریبا څومره وخت پورې محیط او کله به ختم شي او مونږ به کله مکمل دا معلومات به ولسته ترلاسه شي؟
یو خاص وخت خو نشم ویلې، لیکن لکه څنګه چې تقریر هو زرم ختم شي، لیکن هغه نور تفصیلات چې دي دغه کم تاسو اکثر پښتنه کول غواړي دې کې به لږ وخت لګي چې هغه کله نور ډاکومېنټ نو اسناد راشي، کاغذ بیا هغه کې پته لګي چې کم کم شیان باندې دغه پیسې د قبایلو لپاره، خیبر پختونخوا لپاره، نور مدادو کې وسونه سونه پیسې هغه لپاره به لږ انتظار کول غواړي.
صحیح، ډېره ډېره مننه طاهر خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. هم د کرنی بجټ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د خدانی وفاقي وزیر مفتا اسماعیل تر کلنی بجټ وړاندې د هیواد اقتصادي سروې خبره کړې ده. د دې دستاویز تر مخه د ډیرو قرضونو له کبله د پاکستان اقتصادي وده اغیزمنه شوې ده او تجارتي خساره 15 خرب ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 او 2023 مالي کال لپاره د 9.5 کرب روپو په بجټ کې چې نن اسمبلی ته وړاندې کیږي د اولس لپاره د رعایتي نرخونو او نورو اعلانونو کې دا په داسې حال کې ده چې د پرمختیایي پروژو پرتله د پاکستان په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافې په اړه باندې په سوشل میډیا بحثونه او انتقادونه روان دي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې وو.
د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال ویل چې روان کال د ملک په مجموعي پیداوار کې د ود شرا 15.9% پاتې شوې ده، خو د کرنٹ اکاونټ خساره لقابو وتلې ده او د قرضو ورکولو توازن ګډوډ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یو وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو نیمایي وو، خو اوس 40% پاتې شوي دي او تجارتي خساره 15 ارب ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې حکومت د کال 2022 او 2023 لپاره مالی بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کړي. د دې بجټ لویه برخه به چرته خرڅ کیږي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د 9.5 ټریلیون روپو په بجټ کې د دفاع لپاره 1.6 ټریلیون روپې او د پرمختیایي پروژو لپاره 800 بلیون روپې کې خودي شوې دي. نوموړي زیاتوي
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال لپاره، نو هغه 9.5 ټریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال لپاره، او په هغه کې 4.2 ټریلیون روپۍ چې کوم دی نو د قرضې واپسۍ او د قرضې د سود ادایګۍ په مت کې ایکسپیکټډ دي چې کې خو دی بشي. 1.6 ټریلیون چې کوم دی د ډیفنس ایکسپینډیچر لپاره ایکسپیکټډ دي چې کې خو دی بشي. کم چې ډیولپمنٹ یا ترقیاتی بجٹ حجم دی هغه 800 بلین روپی دی.
د اقتصادي سروي وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر دا هم وویل چې ډیره موده وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره له 10 اربع ډالر څخه 9.6 بلین ډالر ته راپریوتی دي. په عین حال کې په سوشل میډیا په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه بحثونه او نیوکې هم شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په دغه اړه نیوکې او بحثونه کیږي، خو په دفاعي بجټ کې څه اضافه د شیانو د بیې لوړېدو یا انفلیشن له وجې شوې ده.
15% ډالر ګران شوی دی او روپۍ چې دا هغه غورځېدلې ده، ګرانی ډېره زیاته ده. هغه به خپل مخې ته دا شی ایږدي، دا تصویر نو دې نه پس به حکومت انفلیشن مطابق به څه اضافه کوي. د پاکستان په دفاع په بجټ کې 1300 کال واسه 13 او 19 اربع ډالر چې دی انډیا د جدید وسلې په خریداري باندې خرچ کړي او پاکستان صرف 2% خرچ کړي. نو دې حساب سره وګورئ نو په سوشل میډیا کې کومه خبره چې روان دي د پاک فوج باره کې هغه ټیک نه دي، او کولیشن فنډ چې دی نو هغه 13 او 2 کال سره هغه موږ ته نه ملاو شوی امریکې نه. نو مسلې ډېری دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی، بهر ملکی قرضو او بد انتظامی له کبله پاکستان د جدي مالی ستونزو سره مخ دی، او د بجټ د اهدافو پوره کول یوازې هغه وخت ممکن دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره د قرضو پروګرام په بحالولو رضا شي. په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې IMF د قرضو د پروګرام پر ځای کولو لپاره پاکستان ته ځینې شرطونه ایښي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې کاروباریان او عام خلک وایي چې حکومت د دارزانې راوستو پر ځای ګرانی قابو کړي چې عام ولس ګټه ورڅخه واخلي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی راغونډ کړی.
داسې معلومات چې بجټ کې به نوي ټیکسونه لګي او یا نه، څومره د خساري او یا تاوان بجټ به وي، نوي کوم رقم د ترقی کارونه یا بیا د عوامي فائدو لپاره به کوم نوي پروژکټونه شروع کیږي او یا نه لا هم نشته. خو بیا هم کاروباریان او عام خلک ورته په څه نظر ګوري؟ مشال ریډیو د کاروباریانو او ځینې نور خلکو سره خبرې کړې دي. د پېښور متری سیمې اوسیدونکي او دکاندار جناب شیر مشال ریډیو ته ویلي د دراتلونکي بجټ نه زیات تمدار نه دی چې ګینه د عوامي خېګړې لپاره په پکې څه شامل شوی وي. ناغه څنګه
او مشکلات دا دي چې په تروړه په 1200 روپۍ او ساغه 1650 لته لیدل سره ټیمه 1700 روپۍ و هغه 2700 لاړه. نو بچ دا سالات مونږ یې نو چې په ټاول ورس په ورس خېږي سینځې خېږي مشکلات زیاتی ګنو دا توقع نه رو چې دا برزان کی.
پاکستان کې د نوي اتحادي حکومت راتلو وروسته دا اولنۍ بجټ دی چې دغه حکومت لخوا به وړاندې کیږي. د جون په نامه د وفاقي ریوینیو بورډ چیئرمن عاصم احمد په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي راتلونکي بجټ به د عوامو د فائدې لپاره وي. د جیو ټي وی د پاڼې د خبر تر مخې د بورډ سرچینو دوی ته ویلي د بجټ کې ځینې ټیکسونه کم شوي او ځینې پکې ختم شوي هم دي. خود دغه خبرې تصدیق چې آیا دا حقیقت دی او که هسي اټکل دا به د بجټ دراتلو سره معلومه شي. نیاز ولی خان په میچنې پول کې خپل د بجلی او د سامانونو جوړولو کاروبار کاوه. دغه تل د ترانسفارمر او کارخانو ته بجلی پور کون کې ماشينانو د مرمت مصری خان ده. خوای نن سبا یوازې د بجلی او چارج کیدون کې بیټری ترمنځ د یو پی اس نومي ماشين مرمت او یا خرڅ ناستي.
بجلی کوم تاسو نشته دی، بجلی کوم خپل جوړو دغه سوک سولر سیستم کوو سوک انورټر لگاوه زمونږ روزګارونه ودرې د بجلی نه غیر مونږ به کوم پترې په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 300 روپۍ کیلو لو ترانسفارمر کې چې کوم لګي کوم چې په یو بی اس کې لګي کوم چې زمونږ ټول روزګار دغه پټری سره دی کوم ته امبا به مونږ په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 2500 روپۍ لوکل تارالو زمونږ روزګارونه ودرې څوک شي نه لی.
عامر شاباز د مټ مغول خیل شوقه در وسیدون کې دي په عبدالولی خان پوهنتون کې په کمیسټري مضمون کې د بی اس نومي ډیګري زده کړې کوي. مشال ریډیو ته وایي بجټ کې د تعلیم لپاره پیسې مقرره شي.
خلک فیسونه نشي جمع کولی د خپل جیب، تعلیمونه ډیر زیات ګران شوی دی په یونیورسيټانو کې، تعلیمونه خلک نشي کولی. د دې د وجه چې دی عام خلک چې دی، بلکې ډیر زیات خلک هغه د تعلیم نرورو په شا باندې روان دي.
د کوزو محمد زمانه چیروي د نوي اتحادي حکومت نه وړاندې او وروسته هر هفته د خوراکي شیانو قیمتونه زیاتېږي او نوي نوي ټیکسونه لګي. زمانه چیر د حکومت وو وختل
نو بس پاره کې غو زمنګ دا مطالبه ده د حکومت نه چې د کم د خوراک ساک سامان دي چې په دې کې مدله چې رایت کې او دې ریټونه خکې او عوامو ته ریلیف د دې ورکی تا وری ده.
دغه مختلف فکر لرونکو ته پراتلونکو بجټ کې کوم داسې امید خو ښکارن شو چې ګینه ګرانی به قابو شي، د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه به ورسره کم شي. د جون په لسمه په بزنس ریکارډ ورسپانه کې د چاپ شوی خبر تر مخه وزیر خزانه مفتاح اسماعیل په 9 جون ویلي د ګرانی قابو کولو لپاره حکومت په سرکاري افسرانو او د وفاقي کابینه 40% د تیلو خرڅونه کم کړي، بهر ملکونو ته په سرکاري خرڅ تګم بند کړي او خپل دفترونو ته په فرنیچرو یا ځینو نورو شیانو خستلو باندې سم لګولې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته ورګي او د کله تیر سم مدیره حصے په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو سره د قبایلی جرګو لاره د مذاکرات لړۍ دوام لري. د دې لړۍ ورسته جرګه د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه کابل ته تللې و. دا مذاکرات د افغان طالبانو حکومت په منګرتوب کېږي. د دې جرګې یو غړی په خوانی سېنټر محمد صالح شاه سره د موږ همکار اشتیاق مسید مرکه کړو. په سر کې تری پوښتلی چې د دې خبرو اترو ضرورت ولې پیښ شو. نو نو موړې وای
صاحب دا صورتحال دا دای چې تو تا پتا دو بین الاقوامی سطح پالیسی هم دا دی د اقوام متحده هم دا پالیسی دی چې یو مسله په مذاکرات حل کیږي، بیا دا جنگ ته ضرورت نشته. نو د دغې کلیات ماتحته پاکستان دا غوښتله چې یاره زه ده د ټی ټی پی سره مذاکرات وکړم.
افغانستان کوبل ته د تاګ نه اول پېښور کښې د کور کمانډر فیض حمید سره په ملاقات کښې قبایلي مشرونو ته څه ویلې شوې وي او په کوبل کښې د تحریک طالبان پاکستان مشرونو د جرګې مشرونو نه څه غوښتنې وې؟
دا اشتیاق صاحب موږ چې حکومت لازلي په دغې دوې ایجنډې په دغې دوې موضوع باندې لازلي. یوه موضوع دا وه چې حکومت تر تور چې د مرګر خبره دو چې د ډیمانډ دی چې د مرګر د وفات شي. د مرګر په باره کښې چې بې کوم دلایل ویلو، د قائد اعظم حواله یې ورکوله، د برټش حواله یې ورکوله، د 1847 ډېرې مضبوطې مضبوطې حوالې ورکولې. باقي په مرګر به حال اول کښې خو څه شی دي، خو اختیار خو ټول نه دی بدنام. اختیار خو که بدنام دی خو په 40 باندې بدنام دی. دا 40 دفعه دا وبشي نو خو زموږ د روایت زموږ د کلچر سره موافق ژوند دی. څلې دلایل یې په پېښه ول. دغهرنګ یې د واپسۍ په باره کښې هم چېره واپسي دی، موږ د خپل زون د عزت تحفظ غواړي، په عزتمنه طریقه سره واپسي غواړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ راون د امن مذاکرات په باره کښې دا غوښتنه کوي چې د پاکستان ریاست دا مذاکرات په خپله وکړي او قبایلي جرګه دا په دا مذاکرات کښې نه استعمالوي. دوی وایي چې داسې نه چې د قبایلي ضلع خلک دغې امن مذاکرات په نتیجه کښې د یوه بل جنګ سره مخامخ شي.
پښتو غورځنګ دا وایي چې مذاکرات نه کېږي کله ریاست ترتیب کړو. بس پښتون غورځنګ دا روسیې موږ سره غکشین یو، موږ خو د ده دښمن نه یو، نه دی د موږ دښمن نه یو. خدای دی موږ سره په مځکه دلیل ووایي، که په دلیل باندې ده خبره درنه وه وزنداره وه موږ د ده موقف وخوري، که بیا په دلیل باندې موږ خبره درنه وه وزنداره وه بیا د خپل د
سالی شاه صاحب د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د راون امن مذاکرات د کامیابی په باره کښې د تاسې څومره یقین دی؟
فیصلې خو د خدای په لوښه دي، امن د خدای په لوښه دی. موږ خپل دا 100% یقین دی، په سر کښې 110% یقین دی چې د دغې خلکو دا محنت کوشش د خدای پاک ځای نه بیایي انشاءالله العزیز. د امن پیغام دا کوم ته رسېږي.
خال کے جلتی بھی یو مریض چدا سے مریض بھی چاہے سلے کولے مریض پکاٹ پورتی ساری آنکھ کت پتوی چینائے کت پتوی گڑا بھی پشے متی دا سے مریض تب پنجر دیکھ سکا ہو دا خود حماقت مترادف خبر دو پدا سے مریض خواہ مخا وقت لگی جی نیاز پہ لگی جی دو پہ لگی جی دری پہ لگی جی امیر دا یقین دا چدا مرض چدا مش پہ مبتلا دے پہ مبتلا دا بیماری ان شاء اللہ خدای پاک کتا پدا بنے نیاز دی دری ولا گی جی ان شاء اللہ دا کسو خدای پاک دا امن طرف تا بوز
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تا غوگی او درنگ سات کی پینی می بجی کی دن کی دی د خبرونو لنڈیز د گل ایاس ناورو
دا پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درویشتم مالی کال لپاره د 9.5 خراب روپو وفاقی بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د خزانه وفاقی وزیر مفتا اسماعیل ایوان ته دا بجټ وړاندې کړ. په قومي اسمبلی کې مخالف تحریک انصاف ګوند له کاروایي څخه بایکاټ کړی دی. د پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د اعتصاب قومي ادارې یا نیب د 2023 کال ترمیمي قانوني مساویدی منظوری ورکړی ده. د سینټ او غامی سمې دا غټه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. دا بلونه د پارلماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګیدلې اور نن په درېیم ورځ هم بلیږي. مخوا د کورمې په بنیامینو کې په اور قابو موندل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې څانګې یو دوه دوه ویان بشار افند نوشال وتیبي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړو چارسدی د ژغورونکي څانګې دوه ډلې سرحدي عسکر او د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې مقامي وګړو د اور وژنې په کار کې برخه اخلي. بلخوا د خیبر پختونخوا د کورمې په ځنګلونو کې څلور ورځې وړاندې لګیدلې اور مړ شوی. دا خبره په سیمه کې د ژغورنې څانګې یو دوه دوه چارواکي اشتیاق حسین پرون مشالو ته کړي. د بشري حقونو د سازمان نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په طالبانو تور لګولې چې د افغانستان په پنجشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او زورولي دي. خو د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد د بشري حقونو د سازمان دا څرګندونې بې اساسه او ناسمې بللې دي. د اوکراین په سویرو دونیسک ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین ځواکونه اوس هم په داسې حال کې د دغه مهم ښار شاوخوا په یو درېیمه برخه کنټرول لري چې د چارواکو په وینا اوس په جګړه کې زیات شمېر سرتیري او پوځي سامان ځای پر ځای کړی دی. او د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ په ملتان کې لوبه روانه ده. پاکستان ټاس ګټلې او بیټنګ کوي او دا وخت دی په 3.2 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو یو نوی رنځونه جوړ کړی دی.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ګل ایاز نومو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان سینټ او قومي اسمبلی ګډې غونډې پرون د انتخاباتو احتساب قومي ادارې یا نیب د 2023 زیږیز کال ترمیمي قانوني مسودو منظوري ورکړې ده. د نوو بدلونونو له مخې په انتخاباتو کې د الکترانیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر مېشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب واک هم محدود کړل شوی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسجد راکړي.
د جون په 9 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشوه چې پکې د اولس مشر ډاکټر عارف الوی له اړخه په انتخاباتي ترمیمي بل او قومي احتسابي بل باندې لګولي اعتراضونه ختم کړل شول او د سو نورو بلونو په ګډون دغه دوه بلونه هم پاس کړل. دغه بلونه پارلماني وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په ووټونه وکړل. په دې موقع مرتضی جاوید عباسی وویل چې په انتخاباتي اصلاحاتو بل او قومي احتسابي بل یعنی نه په اړه چې اولس مشر عارف الوی کم اعتراضات کړي دي هغه د آئین برخلاف دي. د زیات کړه
هم نه موجوده قانون سازي کا فیصله الیکشن کمیشن کې خط پہ کیه
موږ دغه قانون سازي یعنی انتخاباتي اصلاحات بل فیصله د الیکشن کمیشن لخوا را لګل شوی یو خط په بنیاد باندې کړي دا. الیکشن کمیشن د دغه قانون ډیرو ستونزو ذکر کړي دي چې کما آئینی اداره الیکشن کمیشن انتخابات کوي که هغه د الکترونیک ووټینګ مشین سره مطمئن نه ده نو صفا انتخابات به څنګه کیږي؟
خپل بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔
دا غنڈے پا وقت دا تحریک انصاف دا پارلیمان خز غڑیو دا پارلیمان دننا او باہر دا خپل و پلویان و سرا احتجاج وکڑو۔ په دې موقع د پی ٹی آئی د قومی اسمبلی غړی کمل شوزب خبریالانو ته وویل چې حکومت د عام ولس لپاره ورځ تر بل ستونزې زیاتوي او داسې قانونونه جوړوي چې د سو کورنیو په سیاست باندې قبضه مضبوطه شي۔ د پارلیمان په ګډه غونډه کې ظلم او زیاتوب روان دی۔ نن په پارلیمان کې ای وی ایم قانون ختم کړل شو او په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو د ووټ حق هم ورته ختم کوي چې د چا په ډالرو باندې پاکستان چلوي هغه ته حکومت د ووټ حق هم نه ورکوي۔ په هیواد کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده، غریب خلک د غریبۍ د لاسه ځنونه مړوي۔ زمونږ حکومت دوی وران کړو او ویلې چې مونږ به ګرانی ختم کړو۔ یاد دوی چې 13 میاشت د الکترونیک مشین په ذریعہ په انتخاباتو کې ووټ اچولو او د نه په اړه قانونونه د قومي اسمبلی او سینټ په ګوشي ګوشي غونډو کې پاس کړي شوي وو، خو اولس مشر ډاکټر عارف الوی په اعتراضات لګولي وو چې دغه قانونونه غیر مناسب دي او بغیر له پاس کېدو دغه بلونه واپس کړي شوي وو، خو د پاکستان آئین تر خوا لاندې چې دغه بلونه په ګډه غونډه کې پاس شول نو بیا ورته د اولس مشر د منظورۍ حاجت پاتې نه شو۔ ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي۔ میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز۔ که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي۔
په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل له نرخونو لوړېدو سره سم د ترانسپورت کرایې هم زیاتې شوې دي۔ د پېښور او تورخم ترمنځ سورلۍ وړونکو ګاډو ډرایوران وایي چې عام خلک اضافي کرایې نشي ورکولی چې له کبله یې د دوی پر کار اغېز شوی دی، بلخوا ولسی وګړي او کارګر هم له زیاتو کرایو سره ټکوي او د پېټرول او ډیزلو د ارزانه کېدو غوښتنه کوي۔ په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي۔
د پېښور او تورخم ترمنځ ټیکسي ګاډي چلوونکي ډرایوران وایي چې پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره دوی هم له مجبورۍ خپلې کرایانې زیاتې کړې۔ دوی وایي سورلۍ نوې کرایانې ورکولو ته تیارې نه دي او دې سره یې کار هم رقم شوی۔ د پېښور په کارخانو ټیکسي سټینډ کې ځنې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل:
نامام محمد وقار دو اسر پېټرول دا لاته چې بس ټول خلک دمره مجبوره شوی چې چا موټر ودارالي او څوک را درومي، خو کلی کې سړی تنګيږي نو بس درومو را درومو چې پاتې کېږي نه، نو دمره منګای خلک مون په خپل عمر کې منلی دلی او نم سوچ راغلی و
صادق شه پېټرول خو دا حد نه وتلی دی، بس حد نه وته چولو ګاډی تی نشي چولای مزدوري شته نه وای، نو اوس درې سو کرایینو درې سو خو بیا غنه راځي لنډی کوتل نه بیا واپس دی، نو ول ستل سو خو دا صرف پېټرول وای، بس مخ کې خو به مخ شته درې سو په وش په اوس باخ لري دا 1500 روپے نه پر خو با، نو بس دا خو هر چا له مشکل ده نه چې پېټرول ګران شي هر چا ته مشکل ده۔
یاسر خان هر ورځ مزدوري لپاره د نوخار نه جمروت زی او دی وای پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره کرایانې پرې زیات شوې او په دوی هم اغیز کړای۔
زه نوخار نظم راځم د جام کې زیاړی کوم جمروت کې چې زو راځم زمونږ تقریبا 350 روپیا کرای لګي، نو بس په مونږه دغه اثر کړل چې مثال مخې مونږ 150 لګې دین زمونږ 300 لګي یو بڑا بللا مونږه کلی نه را روان شو، کلی هم لوکل ګاډي کې نشل 100 روپیا کرای را نه غوالي بیا راغ دین پی خبر تا راشو 100 روپے غی والی بیا پی خبر نہ جاس چوک پورے راشو ول تن بیا سودکی کرا کینو دل تک شو دے دین گاڑی کے بیا جمروت تزو 4700 گزارا کو پکنے کی غصب کے مجبوری دے جن پایا در غلول خو بغوالی
پ پاکستان کی در ٹرانسپورٹ کرایانی پدا سے حال کے زیت شوی چپ دی ورستو کی حکومت پ پیٹرولیم مصنوعات باندے رعایت یا سبسڈی ختم کڑے حکومت دمئی پشپگ وشتما او بیا د جون پ دویم نیٹا دی یو لیٹر پیٹرول او ڈیزل نرخونا دیرش روپے لوڑکڑی دا محل پا پاکستان کی دیو لیٹر پیٹرول نرخ سد پاسا 209 روپے او دی ڈیزل یو لیٹر نرخ سد پاسا 200 روپے دے حکومت وای دا گامی د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروگرام بحالې لپاره اخیسته فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
مشال ریډیو ته وګی په کراچۍ کې ناسرګند کسانو د هندوانو پر یو مندر برید کړی او تاوان یې ورسول دی. پولیس وایي چې پر مندر د جون پر اتمه هغه وخت برید شوی چې کله هلته د رنګ کولو کار روانو. د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې ځینو هندوانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته لوړاندې په مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکې ورکول کېدلې، خو پولیس وایي چې په پیښه کې د ککړو کسانو لټون یې پیل کړی دی. تفصیل نیاز علی خان نه راکړي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د خار په کورنګۍ سیمه کې د جون په اتمه نامعلومه کسانو د هندوانو په یو مندر گزارونه کړي او تاوان ورته رسولې دي. د کراچۍ د کورنګۍ پولیسو تانی مشر یا ایس ایچ او فاروق سنجرانی د جون په نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې شیری ماری ماتا په نوم جوړ مندر کې د رنګ کولو کار روانو. پولیسو د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. دی وای چې دا پیخه پرون دمای په اتمه ماسپخین 2:30 بجې شوی. 4-5 کسان مندر ته ورغلی، گزارونه کړی او مندر ته تاوان رسولې. د پیخې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج شوی، خو تر اوسه پکې کوم گرفتاری نه ده شوی. موږ پلټنې پیل کړی دي. په پیخه کې مندر ته ډیر تاوان نه دی شوی، لږ تاوان شوی دی. بلخوا د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې اوسیدونکي د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکو د نوم نخودو پشت مشال لیډیو ته ویلي چې د وړاندې دینه ورته د مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکۍ ورکولې کېدی. هغوی دا وکړي چې پولیسو ته هم خاص ورکړی وو، خو پولیسو د معمول په څیر هیڅ مرسته ونه کړه. هغوی ویلي چې موږ نه غواړو چې په دې پیښه کې مخې ته راشو، ځکه چې بیا زموږ ژوند ته خطر ده او موږ نشو دلته پاتې کېدی. خو پولیسو بیا دغه تورونه ردوي او ویلي چې هندوانو ټولنې ورته هیڅ خاص نه دی کړی او نه یې وس اندېښنه ښودلې ده او دا د تخریبکارۍ پیښه نه ده. بلخوا د سند انرژي صوبائی وزیر امتیاز شیخ ته جون پنهما مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیخه غندلی او ویلي چې سن حکومت د پیخه سخت نوټس اغستې دي. د کورنګي سیمې پولیسو ایس ایس پی څخه د پیخه راپورټ غوښتنه هم شوې ده.
اوس پر ګورنمنت کاروایی کر رہی ہے، اوس پر ایس ایس پی کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں.
دی وایي چې حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او ایس ایس پی ته ہدایت جاری کړې شوې دي. د ککړو کسانو په ضد به سخت اقدامات وشي او که په سیمه کې هندوانو ته کومه اندېښنه وي، سن حکومت په دوی ته بشپړ ډول تحفظ ورکوي. په پیخه کې تورن کسان به ډیر زر ونیول شي او موږ هڅه کوو چې بیا دا ډول پیخه ونه شي. پاکستان کې وخت په وخت د هندوانو په مندرونو یا عبادت په ځایونو دا ډول پیخې رامنځته کیږي. تیر کال په اگست کې د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یو مندر نامعلومه کسانو برید کړی وو او زیان ورتا رسولی وو. پولیسو چې مقدمه درج کړی وو په پیښه کې شپږ تورن کسان نیولی هم، خو بیا د پولیسو لخوا د هیڅ ثبوتونو نه لرلو له امله عدالت ټول کسان خوشی کړل. او بیا د کال 2000 په نومبر کې د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې ګڼ شمېر کسانو په یو مندر حمله کړې وه. او بیا پولیسو د تورنو کسانو په ضد تر هرګرۍ ضد مادې لاندې مقدمه درج کړې وه او 21 کسان یې په دغه مقدمه کې نیولي وو، خو اوس ټول کسان په ضمانت خوشي دي. تیر کال په اګست کې د پاکستان په پنجاب صوبې په رحیم یار خان ضلع کې ګڼ قهرجن خلک ورغلی وو او د هندوانو په مندرې برید کړی وو، مندر ته زیان رسولی وو. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ روان کال په سر کې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې په مذهبي ازادیو اندېښنې څرګندې کړي او ویلي وو چې د هندوانو او نورو اقلیتي ډلو باندې د زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د هندوانو یا نورو اقلیتي ډلو سره د زور زیاتی او د هغو د عبادت په ځایونو دغه ډول پیښې زیاتره په پنجاب کې رامنځته کیږي. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخه په پاکستان کې 35 لکه او 95,000 څخه ډېر هندوان اوسیږي چې له دې څخه 3.5 لکه ډېر په سند کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی ورجو د خیبر پختونخوا کورمز ضلع ته. په کورمز ضلع کې څلورو د وړاندې لګیدلی اورونه وجدې شوې دي. د اور وجنې عملیات د حکومتي ادارو خلکو په مرسته سرته رسیدلې. په یاد پیښه کې ونې، بوټي او ځنګلي ځناورو ته په زیات شمېر کې د زیان رسیدو خبره کیږي. ځایي خلکو د اور لګولو علت معلومولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکو ویلي اصل سبب د معلومولو لپاره به تحقیقات پیلوي. په دې اړه تفصیل طارق اورکزین اورو.
په کورما کې د ژغورنې ادارې د سپي 1122 چارواکي اشتیاق حسین د زیارت پورز ویلي چې د ضلع په یو شمېر ځایونو کې څلور ورځې وړاندې لګېدلی وور د حکومتي ادارو او خلکو په مرسته وژلی دی. دا وور د جون پر شپږمه د بلیامینو په ځنګلونو کې لګېدلی و چې د حسین په خبره له 1500 تر 1500 کیلومترو پورې علاقه متاثره کړې ده. چارواکي زیاتوي په ضلع کې د وور له کبله انساني ژوند نه دی متاثره شوی، خو ولې ونې، بوټي او ځنګلي ځناورو ته نقصان رسولی دی.
اور مکمل توګه باندې مټ شوی دی. نن زموږ ډی او صاحب یو سروې ټیم تشکیل ورکړی وو چې هغوی هغه ټول ځایونه سر کړل چې چېرته کې اور لګېدلی وو او دی میک شور کو چې چېرته خو بیا اور پاتې نه وي. څوره پورې د نقصان خبره ده، نو نقصان خو ډېر زیات شوی دی او شمېر نه وتلي خبره ده.
بلخوا ځایي اوسیدونکو یاد وړ دومره غټې علاقې ته په خورېدو حیرانتیا ښودلې او ویلي دا څنګه کېدای شي چې اړونده ادارې پر دغه په وخت خبر شوي ولې بیا هم مخه ونه نستله. د صدر ریاض احمد اورکزي غوښتلي آیا په علاقه کې وور لګېدل یو شرارت و او کنه بله څه خبره ده، او دا د هم په ډاګه شي چې خپرېدل یې د غفلت له وجې شوی او یا زموږ ادارې د وور مخه نستلو جوګه نه دي.
نو دا خو ټول وورونه په مختلف علاقو کې څه ولګېدو، دا خو یو اتفاق نشي کېدی او داسې بریښي لکه دا قصدن دا شوند یو کار څوک کوي او څوک د دې ورسته ویلوړ دي. حکومت په کار دی چې په باره کې تحقیقات وکړی شي.
دا ټولې خبرې مو د کوزي کورمې مرسیال کمشنر فضل الدود پر وړاندې چې کله کې خودلې، نو هغه وویل که څه هم د وور لګېدلو علت معلوم نه دی، خو دا تصور کیږي چې د سیل سپاټې لپاره له راغلیو خلکو سکوتاهي شوې وي او یا له 15 جونه د شروع شوي د ګرمو هواګانو چلېدو کمه وجه وي. او زیاته کړه بیا هم اصل سبب د معلومولو لپاره به تحقیقات تلوی.
منگا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پدے کی لگیا یو یو کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کو چیرا دا انسیڈنٹ پروب کی چی ریزن سے پتہ ہو لگی چیرا دا وور پسوا چلگی دلو یا چا لگا ہو لگو چی داغا خلاف پہ آشان کاروائی اوشی قانون مطابق پدے کی با انشاءاللہ منگ کوشش کو چی انٹیلیجنس ایجنسیز پتروګه تا پروب کو چې موږ دغه تورسو حقایق تورسو.
په دې روسیو کې د خیبر پختونخوا د سواد، بونیر، شنګلې، خیبر او وزیرستان د زینو غرایزو سیمو په ځنګلونو کې هم ورونه لګېدلې چې ځای خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. 13 میاشت مئی د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسې په ځنګلونو کې د وو لګېدو له کبله د زنغوزو او زیتون زرګونه ونې سوځېدلې او درې کسان وجل شوی ول. تاریخ رکزه، مشال ریډیو، پیښور.
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړي پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنی برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې په میداني سیمو کې د میاشتې له اولې نیټې نه د خوښه 2.5 میاشتو لپاره د سکولونو رخصتي اعلان کړې دي، خو ځینې شخصي سکولونه اوس هم خلاص دي. د ځینو زده کوونکو میندې او پلرونه د رخصتۍ مخالف دي، خو ځینې نور بیا وایي چې د حکومت د اعلان سره سم دي ټول سکولونه وتړل شي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نه.
صوبائی حکومت د جون لومبه نیټه نه صوبه کې ټول پرایویټ او سرکاري سکولونه د تړلو اعلان کړو، خو بیا ځینی پرایویټ یا شخصي سکولونه داسې هم دي چې د حکومت دا اعلان باوجود ماشومان سکولونو ته راغواړي. په دې اړه مو صوبه کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیه پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک یو غړي سجاد احمد سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا یو څو سکولونه داسې دي چې هغې خپل میاشتني امتحانونو لپاره واړه راغواړي.
زیات تر سکولونه خو بند دي، صرف بعضې سکول داسې وو چې د هغې روان نو بس هغه هم یو یو پیپر لراتلو او 9 بجې به چھٹی کوله. تقریبا چغم بند شو ځکه یو څو سکولونه داسې چې د هغې اگزام شروع نو د دغې وجې نور څه چې کوم د دغه نوټیفیکیشن شوی د هغې مطابق ټول سکول چې کوم دي هغه ویکیشن چې کوم دي هغه ورکړي دي.
ځینې مور پلارانو تر مخه د کرونا وبا له وجې ډېر وخت د ماشومانو ضایع شوی دی او واړو کورونو کې ورانی هم کوي، نو باید سکولونه خلاص وساتل شي. خو بیا داسې مور پلار هم شدی چې وای ګرمي ډیره ده، لوډ شډینګ هم سی واده، او د دوی په وینا زیاتره شخصي سکولونه د لپاره خلاص وي چې د وړونو د چټیانو فیسونه راغون کړی. محمد کاشف وای
او د دومره سخت ګرمۍ کې ور سره د دومره لوډ شډینګ کې سکولونه کولو دي، دا پرایویټ سکولونه والا د خپل فیسونو د لپاره سکولونه نه بندوي او والو سکول ته بوزي. نو مونږ به د خپل بچو د ژوندګو له خاطر دا فیسونه هم ورګو، څنګه چې مونږ 13 ځله هم دغه سې کړی دي او بندو سکولونو مونږ نه فیسونه غسل شوی دي، نو مونږ به د ځله بیا هم دغه یو کو خیر دی مونږ فیسونه ورکو خو د لیدې چټیانې ورکی دغه ګرمۍ انتهایی زیاته بجلی نشته.
ولې په دې مو چې کله د شخصي سکولونو لپاره جوړ سرکاري محکمې پی ایس آر ای یا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی مشر شاسو خانو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د لومبي جون نه د دوی کسان روزانه زی پزی ګرځي او د سکولونه ګوري، او ځینې یو شمېر سکولونه جرمانه کړي هم دي. او وایي تر دې باوجود هم چې د سکولونه کولو عمومي نو پزت به کاروي خامخا کوي.
ریګولر انسپکشن کې په ډیلی بیسز باندې د یکم جون نه ستارت شوی دي زمونږه، او تقریبا څلور شپږ سکولونه راسې دي چې
ابتدائی د صوبې میدانی علاقو کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو وروسته د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړو، چې تر مخه به د لومبي جون نه د اگست 14 نیټه پورې دغه ټول شخصي او سرکاري سکولونه بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو،
د کرخه پغاړه
په یو بجا،
سندری جادوگری
پدونی مو بجو،
پام کوا
پدرینی مو بجو،
دمشال پنوم
پسلورو بجو.
دمشال ریڈیو توگی ورزو د خبرونی د دې برخې رښتیا راپورټ تا. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو ځوان ډرایور د همت او د مړانې څخه کار اخیستی او د پټرولو ډک ټینکر چې اور پکې لګیدلې و د آبادی او د خلکو د ګڼې ګوڼې نه لرې بوتللې دی او د ځان د ژوندۍ پروا نه کړې، او کوټه یې د یو امکاني غټي پیښې نه ژغورلې ده. پر دې باندې حکومت له لوري د ډرایور فیصل جتک لپاره د 15 لک روپو د انعام اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین ناورو.
د کوټ په سریاب کې پر کمرانی سړک د چهارشنبه په مازګر هغه وخت ناڅاپه د پېټرول په یو ټینکر کې اور ولګېدی. کله چې هغه د کراچۍ سره راغلی او په پمپ کې پېټرول خالي کول، د اور لګېدو پر مهال هلته ډېری خلک او موټران ولاړ وو. خو د ټینکر ډرایور فیصل جتک د احمد څخه کار اخیستی او اور لګېدلی ټینکر ته ورختلی او د هغه ځای څخه درې کیلومتره لرې د آبادی څخه ایستلی او یو میدان ته رسولی وو چې له امله څه ځاني زیان ندی اوشتی. په دې اړه مې چې کله د جون په نامه نیټه د ډرایور فیصل جتک سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې د پیش پر مهال نور څه ندی لیدلی او یوازې په ذهن او دماغ کې دا و چې انسانان څه ډول خوندي کړي.
بس مجھ دا رقم لوگ گاڑی اسٹارٹ کرے لمزے بس حساب اندر والا کا ماتم معلوم نہیں کہ سنگ گاڑی پہ اسٹارٹ سو سنگ گاڑی ودر سنگ خلق بچاؤ سو زینو گاڑی سرا بالکل ٹچ والا دا فیم سرا وال سرا والم زے خپل خلاص کرے لم دا ٹینک سرا اور پیدا سو اور پیدا سو زے ولاڑم گاڑی پہ اسٹارٹ کرے لم میں نے اسما کلینڈر ولاڑ ہلتا روڈ بلا کرے دی آگا بعد بیا روان سول مین روڈ باندھ اور لیکن دا بم رقم پچا ہو دے نہ دا رقم دے ڈیر نقصان دا شاید نما گاڑی مانے والوں ماتا بس اللہ پاک دونوں ہمت ور کڑل دی خلگ ہم بچاؤ سو نو اللہ پاک ماتم بچاؤ کڑل دی ماتا آگا لار باندھی سڑے کو لاڑو آگا ڈیر ماتا پریشان ہو بھائی دا بچاؤ سی آن کور کا ڈیر پریشان ہو والی فیملیز میں ڈیر دگا پیار کی خیال کی گرد ماتا ڈیر خوش
پر دی ہمت او بہادری باندھی دشمن دا بیلا بیل برخل لوری دا فیصل ستائن روانہ دا او دا بلستان اللہ وزیر میر عبد القدس بزنجو تیر ورځ دا فیصل جتک لپارا دا پنجو لکھ روپے ور کولو اعلان کڑے په دې ترڅ کې د یاد سوي پمپ مالک سعید شوانی و مشال ډیډو ته وویل چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او سلل لوري هم د دوی سره تماس نیول شوی دی او خپل وزیر اعظم شهباز شریف فیصل الته طلب کړی دی.
دا تقریبا چې بجې ټیم دلته دا خالی کول مجبد ترالو یو کار او مج کار په سیول اړ ولته چې بازار ته رسیدل ټلیفون رال چې بای د پمپ باندې اور لګیدل دي بیا دلته چې رالو بیا بعد کې معلوم شو چې دا ګاډي ډرایور مت کری دی فیصل دا ځای سے سٹارٹ کری دی گاڑی اور درے کلو میٹر پلتا میدانی توڑی دی دا خلکم بچا افسو اور رزمش پمپم بچا افسو دا گر دا امت دا ڈریور غد دا سبادوری دا کری دی انام لائک دی.
پنزمشت کلن فیصل جتک اتا میستی لما خواده کری دی او دا میاشتی دا اتا لزر پتن خواد دا پیٹرول دا ٹینکر ڈریوری کوی دا نو موڑی پوینا چی دا هر چه دا خپل مور او پلار دا دعا پا برکت سر تر سر کری دی. بل پلو تا دا سریا پولیسو دا پیش پاڑا مقدمه لاسلیک کړی دی او اغیزمن ټینکر یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی او د پیشې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر دمګړې پورې د پیشې علت نه دی څرګند کړی.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې رواني خبري غړی د روستي خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار گل ایاز ته ورکړو.
د پاکستان مرکزی حکومت د 2022 درویشتم مالی کال لپاره د 9.5 کرب روپو وفاقي بجټ نن قومي سمبلی ته وړاندې کړ. دا بجټ د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په داسې حال کې وړاندې کړ چې په ایوان کې مخالف ګوند تحریک انصاف له کاروایي څخه بایکاټ کړی و. دا پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یا نیب د 2022 ترمیمي قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. د سینټ او قومي اسمبلۍ دا ګډه غونډه پرون په اسلام آباد کې شوې وه. د خیبر پختونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګېدلې اور نن په درېمه ورځ هم بلېږي. بلخوا د کرمې په بلیامینو کې په اور قابو موندل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې څانګې یو یو دوه دوه ویان بشارت خان نن مشال ته وویل چې بیلابیلو ډلو د اور وژنې په کار کې برخه اخیستې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د کرمې په ځنګلونو کې څلور ورځې وړاندې لګېدلې اور مړکړل شوی دی. دا خبره په سیمه کې د ژغورنې څانګې یو یو دوه دوه چارواکي اشتیاق حسین پرون مشال ته کړې. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هم راټ سواج په طالبانو تور لګولی چې د افغانستان په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او زورغولي دي. سازمان دا راپور نن خپور کړی. خو د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سار سازمان دا څرګندونې بې اساسه او ناسمې بللې دي. د اوکراین په سویرو دونیتسک ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین ځواکونو اوس هم په داسې حال کې دغه مهم ښار شاوخوا یوه پر درېیمه برخه کنټرول لري چې د چارواکو په وینا روس په جګړه کې زیات شمیر سرتیري او فوجي سامان ځای پر ځای کړی دی. او په ملتان کې د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ دویم یو ورځنی لوبه روانه ده. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او په 4.3 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 144 منډې جوړې کړې دي.
اوریدونکو د سراد مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی او ما مجید بابر ګولایاز ملی حمیرزاده او د تکنیکی همکارانو ته اجازه راکې کتا سو په دې سپو پاتې شوی. د امریکا غ ډیور ریډیو به ووري د نړۍ په هر ګډ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.